احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. له خبرونو وروسته مو د هند، چین او روسیې د استازیو لغونډې خبرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه شخېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې د غیر رسمي خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو 19 تنه ووژل او متحده ایالاتونو کیوبا د تروریزم د ملاتړ کوونکو له ډلې څخه وایسته. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد اسدي رادیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د په وینا د افغانستان د جګړې شکیل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ورنه کړي. د سولې د عالي شورا ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د دوو خپل سرو قمندانانو د وسلوالو ترمنځ د جګړې د دوام مخه نیولې ده. د کاپیسا امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فائق ازادي راډیو ته وویل موږ له دواړو خواو سره تماس ونیو. دواړو له موږ سره وعده کړی. پر دواړو مو اوربن لاسلیک کړ او ضمناً دوی شرعي وثیقه لاسلیک کړې او موږ ته یې واک راکړی چې هره پرېکړه چې موږ وکړه دوی به یې عملي کولو ته چمتو وي. جنرال فائق زیاته کړه چې د دې دوو قمندانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ولسمشر د یوه سلاکار وزیر په مشۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. ضابط وکیل او ګل نسیم د دوو ډلو قمندانان دي چې وسلوالي له تیرو څو کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ په دورنامې دره کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دې وسلوالو پر یو بل حتی له درنو وسلو څخه همکار اخیستی چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سېشنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو په لړۍ کې ترسره شوي. د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالي له لاوس څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې زموږ ځوانانو لوی سفر په مخ کې درلود خو لوبه مو بیا هم ډېره شوه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول له موږ سره و او دا زموږ د ټیم قوت شي. زموږ د ټیم وړتیاوې زیاتې دي او د سوریې د لوبې تر وخته به چمتو شي. افغانستان به نړیوال جام ته د غوراوي لپاره لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه له سوریې سره وکړي. نړیوال جام ته د غوراوي لپاره به افغانستان بیا د کمبودیا، جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستونګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمي کړی او 15 نورې روغ رمټ خوشي کړي دي. د محمد یعقوب په نوم زخمي د پیښې حال داسې بیان کړ.
уже расшава кулугар штахкардуна раса жама кулут бе уллен жор салмеш каса улта треба узра славса чакане шук мурсара мундук шун молине ойлу
د سیمه د امنیتی مقام اسماعیل ابراهیم په وینا بریټکون کو دوه بسونه په زور ودرول لشلو زیات کسان ونیول او لدې ډلې 19 کسان ووشل. د دې بریډ مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه راخیسته. د ساجی رډو پروانه خبرونه کې تر اتنی مو بجو ورسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنګټن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او په اړه یې اندېښمن دی، خو د اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړې څخه وتلي دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کیوبیایي سیالی راول کاسترو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د څو زندانیانو له تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شیګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحد ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک روت پرون خبریالانو ته وویل روسیې د پنجشنبې په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولی روسیې ته ولاړ شي. روټ زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همداراز زیادونه وکړه چې ماسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د 90 اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. سیبلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. د فیفا د ریاست لپاره د بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین وو، خو شاهزاده علي وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالته وژغوري. دی وایي زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د درې اړخیز غونډې لپاره کو خبرو. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه بوتر ګڼل کیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې په تو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي.
دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې د جنګ په ځای باندې هیواد دغه مشکلات نه حل کېږي.
د ننګرهار دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
مونږ د خپل پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام له نظره چې د مسلمان او په دین مینه اردو لات دی وجنه حرام او ناروا ګڼو.
په فراه کې د عناب ګل په کلنۍ مشاعره کې په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
دا عناب ګل موږ ته هر وخت پسرلی راوله، غوټۍ ګلان که هر سیمه ګلالۍ راوله.
په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو نږدې 40 تنه وژلي. په دې اړه د عیني شاهدانو خبرې درسره شریکوو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. هند، چین او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وایي چې د دریو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله برغانده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل وروستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی، او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوي ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي، همداراز ویلي چې پیکینګ، نوي ډیلي او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیه چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه واقع ګودر ګڼل کېږي. که دغه درې هېوادونه سره نږدې شي، په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې راخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هېوادي دا محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د وای درې وړو هیوادونو موافقه کړي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي، او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې اخیستو ته تیار دی.
هند، چین او روسیې په نوې ډیلي کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د دوی او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو د پیلېدو لپاره غیر رسمي خبرې وکړي. د دې شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره فرشتي جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان د سولې مذاکرې غواړي. مولوي شاهد وویل
بل حق نه د صلح ضرورت زیات شوی دی، او طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي. وګورئ چې خارجي قوا او عام وتلي دي، لوی اکثریت شته دی. جنګي ماموریت ځان له افغاني امنیتي ځواکونو ته سپه شوی. دلته نور تشویشونه هم راغلي دي چې هغه د اسلامي دولت ډله یا دغسې شاید دغه وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه وي. د افغانستان دولت په مجموع کې او دولت مخالفین هغه طالبان دي، حزب اسلامي دي، د زیات زکاوت او بصیرت نه کار واخلي او سولې لپاره په جدیت سره کار وکړي.
نو د افغانستان حکومت طالبانو ته څه ورکوي؟ ولې طالب راسي او په افغانستان کې مثلا سوله وکړي؟
موږ چې قطر کې هم د دې سره خبرې کړې دي، طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، هغه مشارکت مني، حقوق او رعایت مني، تعلیم او تربیه، داسې نور مسائل، د روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې د حل کول غواړي.
نو طالبانو په حکومت کې څو وزارت غوښتي، دوی څه ریاست غوښتي، دوی کوم څه رقم برخه غوښتي ده چې دوی سیاسي مشارکت وکړي، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه؟
یو ځله د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي. البته بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت کې
دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولای شو چې څومره معقولې غوښتنې دي.
اوس ترکمنستان ویلي چې دوی کولای سي چې د خبرو کوربتوب وکړي، نو تاسو ترکمنستان دغه انتخاب ته څنګه ګوري؟
خدماتو تر حده پورې قطر هم کولای شي، ترکمنستان هم کولای شي، یو بل هیواد هم کولای شي. ول اجباري صلح په افغانستان کې هیڅوک نشي راوستی، صلح به افغانان په خپله راولي. هر څوک چې موږ سره په دې لاره کې همکاري کوي موږ د هغه تقدیرو او مننه ترې کوو.
شاید صاحب وایي ځینې همسایګان ډېر کوشش کوي چې د دوی په مداخله دې دا خبرې وي، دا مذاکرې دې کې د دوی شامل وي.
په افغانستان کې اوس هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې موږ به د خپلې سیاسي مداخلې یا نفوذ د لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړو. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د دې روابط په د ګاونډیانو سره د جهانیانو سره د خپل ګټو په اساس باندې آینده کې سولې کې د هیچا په ضرر باندې افغانستان نه استعمالیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغو ښوونځیو ته چې تر اوسه په کرایي کورونو کې اوسېدل د کرایې پیسې نه ورکوي او یا یې نه دی ورکړي. د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه به واورو چې دا څو ښوونځي دي او ولې پیسې پرې بندې شوي دي. انوري صاحب، بله انوري صاحب، فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو څه ستونزه لري. انوري صاحب زما ژغ اوري؟ ټلیفوني روابط مو سم نه دي. دغه خبر مو ترلاسه کړی دی. خیر دی، د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه بیا هم د تاسو سره معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 8:30 بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس به ورشو چې ټلیفون کار نه کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته به مخه کړو چې هغوی څه خبره کړې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده په افغانستان کې د وینې بهېدو فصل. مجلې لیکي دا د جګړې لومړنی فصل دی چې افغان ځواکونه پکې د ناټو لملاتړ پرته عملیات کوي چې د دې ځواکونو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي سره هم مل دی. اکانومست لیکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سره سره بیا هم یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د طالبانو د مهارولو په لور روان دي او د هغوی د پرمختګ مخینه ولیده. دا مطلب لیکونکي زیاته توجه د کندوز امنیتي وضعیت ته کوي او دغلته د محلي مریشو او اربکیو مسله کول هم یاد کړی دي. مجله زیاتوي د افغانستان خلک د محلي مریشو د جوړښت په اړه اندېښمن دي ځکه دا مليشه کېدای شي په راتلونکي کې د یو بل سرکش ځواک بڼه غوره کړي. مجله وایي یو شمېر کسان په دې باور دي چې همدا محلي مليشه د ورځې پر مهال اربکی وي خو د شپې ترې بیا وسلوال غله جوړیږي. اکانومست وړاندې لیکي په افغانستان کې یو بله ویره هم پیدا شوې ده چې هغه د داعش د فعالیتونو په اړه ده چې ویل کېږي یو شمېر طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. خو د مطلب لیکونکي وایي دا احتمال چې طالبان به داعش په غېږه کې ونیسي ډېر کم دی ځکه طالبان اکثره ملتپاله پښتانه دي او د داعش د دې نظریې پابند نه دي چې غواړي په ټوله اسلامي نړۍ واک وچلوي. له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هم منتظر دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په خبره د داعش او طالبانو نظریات له یو بل سره په ټکر کې دي. د هیل خپرونې چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا خپریږي د هغو 5 طالب مشرانو په اړه د کانګرس د غړو اندېښنه یاده کړې ده چې تیر کال له ګوانتنامو خوشې او قطر ته واستول شول. د خبرونې په لیکنه د دې 5 طالب مشرانو نظربندي د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او هغوی کولای شي له دې وروسته آزاد نقل و حرکت وکړي. د هیل خبرونه لیکي د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې د دې طالبانو آزاد خوځښت به په بهر کې میشت امریکایان له ګواښ سره مخامخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې ویل کېږي دغو طالب مشرانو د نظربندۍ پر مهال د حقاني شبکې له ځینو غړو سره تماسونه درلودل. د کانګرس ځینې نور غړي بیا له وسره له ګوانتانامو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کول یوه خطا ګڼي او وایي په کار نه و چې د امریکایي سرتیری بو بریګډال د خلاصون په بدل کې دا پنځه طالب مشران خوشي شوي وای، ځکه په خپله د بریګډال بندې کېدل هم یو مشکوکه مسئله ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د اکانومست مجلې په وینا واوریدل چې دا امکان په افغانستان کې ډیر لږ دی چې طالبان د داعش په غېږ کې ونیسي. د داعش په اړه بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره د افغان وسلوالو ډلو اړیکه تثبیت کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د طالبانو پخواني قمندانان دي. صدیقي زیاتوي د امنیت د ټینګښت لپاره اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې ډول ارزونې کوي تر څو داسې شواهد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د میشتو مخالفو وسلوالو ډلو او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ترمنځ اړیکې پیدا کړي. تر اوسه هیڅ داسې اسناد نه دي ترلاسه شوي چې دغه اړیکې ثابت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه قمندانان او افراد چې په افغانستان کې ځانونه د داعش غړي یادوي پخوا د طالبانو سره یو ځای وو.
دغه کسان دي د زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې په خوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس خپل نوم بدل کړی او ورسره نور هغه بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضې سیمو کې فعالیت کوي. د پننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زمونږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو دا زمونږ اساسي وظایف دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. دغه ډله اوس د سوریې تقریبا نیمایي برخه او د عراق ځینې سیمې په واک کې لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د استخدام په چارو بوخته ده. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د طالبانو غړي خپلو لیکو ته جذبوي، خو دغه امریکایي جنرال ویلي و چې داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی. د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې فعالیت لري څه موده وړاندې د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. دغه ډله د افغانستان د شمال په نام نه یو کې ښکېله بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د اسلامي دولت ډلې او افغان توندلارو ترمنځ هر ډول اړیکې به تر پیدا کېدو وروسته له خلکو سره شریکې کړي. د دغه وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې په بغلان ولایت کې یو میاشتنی عملیات پای ته رسېدلی دي او شاوخوا اتیا تنه وسلوال مخالفین پکې وژل شوي. خلک د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هرکلی کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په اړیکو کې غوښتنه لري چې په تصفیه شویو سیمو کې کافی پوځي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د هغو سیمو د بیا نام نه کېدو مخه ونیول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویاند مولوی شاهزاده شاهد په وینا واوریدل چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي. خو بل لور ته د ننګرهار علماو پرون په جلال آباد کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام نه نظر حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا د علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چې دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس نه دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کوي.
دغه جنگونه چوس د پاکستان علماء وایي چې په بپاز ځای کې ناروا ده، روا ده په بپاز کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه ته ویل جهاد نه سالته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالو ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوی ونه شي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره د ټول افغانستان لپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنا او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای ګڼي د دې مال د دې آتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي ګڼي اولادونه واړه ځان ته غلامان ګڼي د دې مالونه ځان ته حلال ګڼي نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوی وکړي نه پرې نه چې د نفوذ وکړي زموږ په عمل کې.
دغه دیني علماو د هیواد نورو ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښت په موخه خپل غږ پورته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام تر اوپر بیا ازادي رډو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رډو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي رډو تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نه خبرو. البته وی هیله کوم کله چې تاسو اس ام اس را تاسو وي هغه کې ډیر جملې ولیکي هغه بیا بیرته دلته ګډوډ را رسی شي هغه نشول بستل نو غوړه ده چې لنډ جملې او لنډ اس ام اس را واستوي څو د ازادي رډو لالارې درته خبر کړو. خوست په وی مشایره ته ورشو. په فرا ولایت کې د عناب کول مشایره نه مکلیزه 13 ورځ د شاندار محفل پترس کې د نږدې 1500 فرهی شاعرانو او د شیر د مینوالو په حضور کې ولمنځل شو. له فرا د سجرډ خبريال احمد شاه فطرت د دې مشایره راپور راکوي.
دا ناب ګل مشت هر وخت وسرلای را ولا غټي ګلان که هر سیمه ګلالای را ولا.
په دې مشایره کې شاوخوا 500 تن شاعرانو خپل شیرونه راغلو مینوالو ته وړاندې کړل. د فرا ولایت اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کول د نابګل مشاعره اوس د فرا د کلتور اوانات یو برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روان حالات ترڅنګ د نابګل په اړه هم ترتیب شوی و. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د نابګل ستاینه کړی و.
د سنځل ګل انار ګل بادام ګل پرکم د نابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راولا. د هلمند سند نارنج ګل شاعر جهان پی جنې د فرا هر شاعر نریت نوم یالی راولا.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر چې په یواد کې پر روان جګړې خپل اندیشنه د شیر په ژبه د حاضرینو سره شریک کړه.
څوک مې ترورست بولي او څوک القاعده چا په د امن کې آشنا وکړه نه فائده ټول قومونه بار وړاندې یوازې زما کام ګوره ټول بدبختۍ دی چې ګالي پښتانه لویا اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو موږ په پای ماته کڼړی د نو میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلی کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلی د ټوپک سره آشنا سوما احسان را څخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه پترنم کې کلیوي خوښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت د جنتو چې گمراهان تکړې لکه تلا چې د ټګانو بازار ته اوسې د سلو کالو عقیدمې وانګار ته اوسې.
د نابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فرا ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فرا ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالغفار قریشی لکندهار لیکي د سولې د خبرو هر کلی کوو، خو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي دي باید په اوبو لاهو نه شي. موساخیل له غزنی لیکي که په اندړ ولسوالۍ کې پراخ عملیات ونه شي ممکن امنیتي ستونزې زیاتې شي. عبیدالرحمن بیا له غزنی لیکي په اندړ کې پاڅون کوونکي بریالي دي. ګلزار له زابل لیکي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له شپږو میاشتو راهیسې ښوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی. محمود علی کوزای لیکي ولسمشر غنی او عبدالله دي د پاکستان پر ځای له هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علینګار څخه لیکلي دي په افغانستان کې ټول علما باید د ننګرهار د علماو په څیر څرګندې خبرې وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستول سمس کې لیکلي دي د ننګرهار د علماو هرکلی کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. البته ځینو اوریدونکو بیا د ننګرهار پر علماو انتقاد کړی. اتنیمی بجې شوې، لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوې چې افغان فوټبالران به د سېشنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. او سیپ بلاتر د 5مې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. بیګاش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاوخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان وو د وسلو په زور تښتولي چې پر ځینو یې ډزې کړې او شل تنه یې ځینې وژلي، یو تن هم ټپي شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټکوچانو میځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی درول. شاوخوا 15 مسافر یې ځینې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلي غله بولي. غله پر سړک ولاړ وو، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشې سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت، خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سه دو بسز روانه وې دي.
لپښین دوه بسونه کراچۍ ته روان سي وو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بیا دردی چې هغوی دغه بیګنا پښتانه ورونه وژلي، دا د دوه قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده.
لړانه کې به یک سازش ہے.
په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړی د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یوې مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل شو چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي ور باندې د غم چیغې پورته کړي.
الله 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 الله
د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پشین میزی اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د مستونګ له پیښې یو بل پاتې شوی ژوندی یولس کلن اقبال دی د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مستدی خو روان ولو دی په مکه د بری شوله بس استاد برک وای مج برک چول دی شلی پسی والا دغه مرو شو وسلو دی مولو نه ولو د راو خط یلا نه ول جلدی جلدی مش شوا کولو د شو شو سو نه خو بول راو خر بر تور وک سر وک ختم د پسی په ور دی کو د سر وک ختم د هغه بر ته په مشم په هغه ټپا کوله مول شو وس د شو شو وس ول ما بس بیا دا خو بل ما زاد یار په سپټ روان ول بل کوچ بس پر هغه بمبا وک هغه تیر رسول بیا بل ول هغه سره بیا موږ په شاله کې بوتو 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 بوت په دا باغو کې مې پرڅنګ مې پرڅنګ مې ومخت مې وشات مې ما بینس کو شپین یو شپین جیر چاچا هغه نسکلې خور کنه جوړو نسکلې هغه عدالت ووش په باغ کې تجاکې بیا چې موږ مخته لاړو چرول نه خصاستا کو نه ښکارا کې دا چې ښکارا کولو پښتنه یو واخ وخت چون بلوچستان یو واخ وخت کښ نه ول پښتنه یو شپ بیا بلوچ بل یو بلوچ ما څنګه نه ساغه سي وشتي هغه چې په ما کې لاس بز درغه لاندې دی سولم دې سو غره ته وختلو بس ما کوچ په خور ام
اقبال وړاندې مو په خپرونه کې د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د نړۍ له تیز اورګاډي خبره وو چې په امریکا کې د جوړېدو کارونه روان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکي پروګرام خپور کړو، د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د ساينس او ټیکنالوژي د دې اونۍ په دې لړۍ کې د الوتکې هومره د چټکې ترانسپورتي وسیلې د جوړولو او د کیوریسټي د تحقیقاتي سفیدې په اړه معلومات ترکو. کیوریسټي ستور بیړۍ اوس د مځکې له کورې 22 میلیونه او 15 لکه 10 زره کیلومتره لرې د مریخ د کورې پر سطح حرکت او علمي څېړنې کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا دا سفینه چې بشپړ نوم یې کیوریسټي رورر دی 920 کیلو وزن لري او د پلوتونیم په انرژي چلیږي. دا ستور بیړۍ د 2011 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه د کیپ کاناویرل له اډې فضا ته ولیږل شوه او له نږدې 8 میاشتې سفره وروسته پر مریخ کښېناسته. د مریخ د کورې د اقلیم او جیالوجۍ څېړل، د ژوند او ژوندي سارو د موجودیت په اړه تحقیق او په راتلونکو وختونو کې مریخ ته د انسان د سفر د امکاناتو لیدل د کیوریسټي رورر اصلي ماموریت دی. د کیوریسټي رورر د تحقیقاتي ټیم ربکا ویلیامز وایي چې یو وخت په مریخ کې احتمالا اوبه وي. هغه شګې چې تاسو په مریخ کې وینئ ګردۍ بڼه لري او غټوالی دومره دی چې باد یې نشي خوځولی. زموږ علمي ټیم ټول په دې نظر دی چې دا شګې د اوبو د یوه غښتلي بهیر په وسیله لیږدېدلې دي. د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د کیوریسټي رورر ماموریت چې 2 کلن و د ناڅرګندې مودې لپاره اوږد کړی شو او د کیوریسټي رورر تحقیقات تر اوسه پورې په مریخ کې دوام لري. خو د دې کار لپاره پکار و چې په مځکه کې د کیوریسټي رورر د اتومات فضایي سفینې پروګرامونه او کمپیوټري سیستم تازه یا اپډیټ شي. د ناسا ساینس پوهانو په وروستیو کې له څه باندې 22 میلیون کیلومتره لیرې څخه د کیوریسیټي د ټیلیسکوپ د کامرې سیستم اپډیټ کړ. له دې اپډیټ سره د دې کامرې قوت او ظرفیت خورا لوړ شوی دی. په امریکا کې د سفر کولو یو نوی لار آزمویل کیږي. که بریالی شوه نو په ترانسپورت کې به لوی انقلاب راولي. دې شیوې ته چې له ډیرو وختونو څخه یې مفکوره مطرح وه او اوس د عمل جامه اغوندي هایپر لوپ یا ټیوب لار وایي. ترین یا اورګاډی د پټلۍ پر ځای په یو ټیوب یا نل کې حرکت کوي. د هایپر لوپ ټیکنالوژي د چلیدونکي ترین سرعت به د ژغ تر سرعت زیات وي، یعنی په هر ساعت کې به 1200 کیلومتره لار کچ کوي. هایپر لوپ ته د ازموینې لپاره اجازه ورکړی شوې چې 8 کیلومتره ټیوب لاره د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې جوړه کړي. دا به لومړی ځل وي چې د هایپر لوپ یا نل لارې ترین حرکت کوي. په دې لارې $100 میلیون لګښت راځي. دا پیسې یوازې په یوې تجربې لګیږي او د بریالیتوب په صورت کې به د سان فرانسیسکو او لاس انجلس ترمنځ په دا ډول ټیوب لارې $8 میلیارډ ولګیږي. که دا ټیوب لاره جوړه شوه د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ سفر به 30 دقیقو ته رالنډ شي.
د ساینس او ټیکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی والا د اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اعمالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر مام خان او د غزنی والی څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کیږي، کلینیک کې هم ادویات دوا نشته. خواهش هم دا دی چې دا جزستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږ د د مرزه د سرک سره شوه دا او کار پې نه پېلې دا دوه کال کې سره پې شوه دا کار پې نه کېږي. دا څه علت ده؟ پیسې راځي او خلک خوري، مونږ په دې نه پیږو چې دا څه علت ده. او د مرکز الکان دي ټول به کار دي، ټول به جنگ او عملو باندې اخته دي. مونږ هیله کوو چې دا پیغام ول نشر شي، بلد پیغام چې زمونږ دا کار وشي. نور در د خجون غواړم.
السلام علیکم. زه بارګست ولادت بلمغاب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. موږ په بلمغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پیل دي نه موږ کارونه کې دکانونه مو ټول خپل کې موږ څه وکړو؟ موږ ګوښه راځو. زه د لوګر ولایت نه
د ازره ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګ پیغامونه تاسو نه سپتوي. ازره چالو طرف لار لري دا مسئله ده. د دریم ورځې کېږي چې لارې په بنده کړې ده. مخلوق له دوا مرشا سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړپوړو چارواکو سره تاسو تماس ونیسئ. په حضره خبره وکړئ. حضره دې کابل او د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو ده دا کې ورمات کړ. نو دا ولایتونه ختم دي. دا درغه هم ده کې اشرف غني ولا غلی ده ولا پښتانه نه کوي.
والسلام. سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیانو او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا وایم چې وروره دوی جنازه ناروا کړه. ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ ته همدې څوکۍ ته زور کې کنه. ته خو طالب نه یې کنه. بادشاه طالب نو ستا نه لرې شي په خاطر د دې چې طالب خو علیم ته وایي په جومات کې ناستې نو سیاست کې څه لګوتې وایي. والسلام په احترام.
السلام علیکم شیرباز خبر کوم دی پکتیا ولای دی پټان ولسوالی دی مقبل مقبل نه تماس نیولای دی بیگا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چکپین اچور دی اردو پولیس سربازان لټور باید نهری کنډو باندې بس پوسټي واچولای شي دی اشرف ونه دا خوښ لرم چې را دي شي بس دلدل ته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دی پښتنه وکړي ولی دی ولی طالبان را لیږي وای دی پکتیا والی نه دا خوښ لرم چې بس جدید دی دی پوسټ مخنیوی دی وکړي د نهری کنډو باندې سرحدی پولیس دی واچي وسلام او احترام
افغانستان ورک شو در بدر شو د کفارو د شیشې دي دا ماشرا غواړي چې خپل وطن آباد شي دا شانه تا په سوجه کې به زرګونه په لکونه ورته معطل دي د افغاني پر سابوتونه امر ورته وکړي کوشش وکړي خپل وطن خپله جوړ کړي.
زه محمود الله دانش ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې یو بحث جوړ شي. دا چارواکي را وغوښتل چې که دا کوکنار حکومت بند نه کړي دوبیان چې دوبیان په نامه دي دا چې بند نه شي د نیشت ولسوالۍ نوم به په تاریخ کې ورک شي. دا حکومت ته سم نیمای پیسې د حکومت دي چې واخیستل شي سم نیمای بیا د دیکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کیسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي په زر د دوه ساعته کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دي او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه ولا د خلک راځي د لې کښتو کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کرل کېږي په خوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چېد یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطان دانه ده کوم عمل شروع سوري دا څلور کاله کېږي. دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی چې هلنه د اوس هېشته به سادې کال شروع دي خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجات او ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر وخت دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت ودې کروندګرو ته زړمي او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چاره وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه چې راغلې ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا ګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. وسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک چې جوړ شوی دی د هغې کار ډېر کرار سلو روان دی. هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کار سر ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لاره ډېر وکړه او ډېرې ستونزې دي. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه رحمت الله عبد القیم د دبایغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای را چې د مور کړم زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسې هېڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت صاحب د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلي ستاسو سره پر لاین یم.
زما اول د معروف روډ په اړه د پلاویدانې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه روډ سیکم غوره د شجاعت لګښت لرونکی روډ دی او دې په دې اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي، څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغوښنه د یا معلومات واکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات ترپه شي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. نو زموږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات و ټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم، نه د خوشامند ولسوالۍ. زموږ په خوشامند په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاته دي ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکې کې، یو شی نشته پکې کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک در په دره دي، نه سکول شته، نه مدرسه شته، نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي، خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي، زما پلاستیکان ټولوي کورونه بار کې لږ وږي ولاړ شي، یا جلال آباد ته ولاړ شي، یا کندهار ته ولاړ شي، یا چیرته ولاړ شي. نه لویان یې مزدوري کوي، خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي، ټول تکتور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي، څه وخت سمېږي، څرنګه به سمېږي؟ دا چې خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان ملګري جوړېږي، په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم. ماشي باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاده وشي په بازار کې دا ډېره کمزوري ده. زه د مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت د ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره وي. دا خدا چې ده ډېره کمزوري ده. اوس په دی څو وخت کېږي کراره بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدي بره بندې در صاف ته څلورو بجو پرې. هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خدا چې ده ډېره کمزوري ده. خلک پر ډېر دي، د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ورنوروال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومنې. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په تماس کې یم. د دغه نوي حکومت لویه توپه چې موږ ته راکړه، هغه توپه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل. او هر یو د خپل کاروبار، د خپل دوکانداري او د خپل ښاري څخه بېزاره دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نشي کولی پرېږدي او بل چا ته استعفا ورکړي او بل چا ته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائیه رئیس صاحب، جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم د کندهار لی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري، دا سمر بیر عمر کې شیدان مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ باندې. رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دا مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه په دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې. دا مسجد جامع ډیر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لمن نسی کوله، دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع باید خلاص شي، ټول مسلمانان ورون لمنځ وکړي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي، دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دې ته وایي د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په بایکو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې یا شپارس کاله یا پنځلس کاله قید دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا دې مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره پخلو قلو نهشي تلی؟ خو دې وایي موږ بشري حقوق پس کوو. بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېن دا خو بشري حق نه دی. خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، ابد الله په کلام کښې ده نیونیان و کوشنیان څنګه خلاص دي؟ آیا د دوی په دغه قانون کښې کوشنیان هم بندیان دي، سپین ږیرې هم بندیان دي، نیونیان هم بندي؟ دا څنګه بشري حقوق دی؟ اخره خبره دا کوم، د دو خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیانو ته د باقي مشت حیوانات په سترګو وګورئ؟ د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېږي؟ دغسې درملنه کېږي؟ آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو چې هم داسې درملنه وکړي د باقي مشت حیوانانو په سترګو ورته وګورئ؟ وسلام.
بله السلام علیکم، زردا سالار یم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم. زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي. غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي، هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټول اړتیاوې او ستونزې او مشکلات په کښې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه ساک تاسو دا پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لازمي ده ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دومره پیسې ته اوس پرې ګټلي هم نه یې. یعنې زموږ د ایله صفایي پیسې یو اویا زره افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مستقیت والا را روان دي، میلات والا را روان دي چې یو را کوشل زره افغانۍ ماسې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ ماتې کړي، دوی یو لکه کوشل زره افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دغه مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسولینو پرې ورسوي چې دغه پیسې لږ کړي او دومره ظلم نه کوي، ځکه چې نو موږ دلته له کاره کېږو او موږ دلته به کور شو. نو وسلام.
السلام علیکم، زه نثار احمد د کندهار ولایت د جړې د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت د جړې په ولسوالۍ کښې دلته خلک د ډېر غټ مشکله سره مخ دي. دغه مټسکلان یې پر خلکو بند کړي دي، نو خلک خپل خواري او غریبي نه شي کولی. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غواړو چې د مټسکلان ژر د ژر ایله کړي، ځکه چې اوس خانان خلک دي هغه ضرورت نه ورته لري موټر چلوي او د خواران غریبان خلک دا د مټسکله وس نه لري چې رانیسي کېلري هغه یې نه شي راایستلی. نو خامخا خو زرن چې موټر دا شی سړی نه شي پیدا کولی. موږ د لوړ پوړو مشرانو څخه دا غواړو چې دا ژر د ژر ایله کړي. وسلام.
زما پیغام د ازادۍ رادیو د لارې څخه باید وه ډاکتر صاحب اشرف غني وه ډاکتر صاحب عبدالله او نورو منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوري په وخت کښې د کاندیدۍ په وخت کښې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړې وې، ولي یې بندې کړي دي، اردو وو، ولسوالۍ وو، پلوسو ګردو، که دغه د اسلام د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي. که نه یې نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري کې نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ د عشر خو سته که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دي کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کښې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کښې بېخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي، بېخي اداري فساد بېخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري. هېڅوک داسې نه شته چې چا ته ورشې او هغه سړي ته زړا وکړې او هغه ستا کار وکړه او ستا اجراحت وکړه. وروره که بېخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره کټل کړل وروره، که هېڅ رسیدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي او باطل ترې پورته کوي. سرمایه داره سړی همېشه
کامیاب ده چې محکمه تم تیار ده سرموالی تم سرموالی اند د پګټه د محکمه د پګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک غنوري ولایت سره خبري هیڅ اراده د دین لری سیداری په سات ورکه زموږ غوښتنه د ازادي رادیو له لارې چې له شپنی چې دا د هغه ورڅ ته اول لوړه کړله او لوړه د اخیستله او تعویل زبه اداري فساد پر کومه یعنی هغه لوړې د غشي سره لا کوم قول چې الله تعالی له قران سره کړلې هغه سره په ټکر کې واقع کیږي که چیرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنه چې دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کیږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي، نو کولی سئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.